خبرونه ته به دوام ورکو او د خبرونه په لړ کې به د هیوادولو ټلیفوني تماسونو ته هم ځواب ورکو. اگر څه پدې چې کېدای شي به ځوانان د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکی وي او موږ میلمانه موږ رخصت ورکړو. که میلمانه کې نسل موږ سره فکر کوو چې باید له ولایتو سره سم ځکه دې خبره درې میلمانو چې موږ تلیرات نه راتللې آواز لږ خراب راته، نو کوم تماس به ځواب خط تلفون به بیا هم اعلان کو پدې چې ایوادولم کولی شم در شپه موږ سره تماس ونیسي 0999 40 15 40 او دوه مشمیرم ده 0992 250.
بله ما هم باز تکرار میکنم 0799 20 45 40 0700 822 755. امروز روز جهانی جوانان است و شما میتونین با تماس با رادیو آزادی و پیام های خود بتین و در این حال این روز بر همه هموطنان دیگرتان تبریکی بگوین. ما ممکن تا لحظات بعد از ولایت قندار هم تماس داشته باشیم و ای که جوانان قندار با چی چالش های مواجه هستن و با سپری نمودن چی مشکلات فعلا به سر میبرن از اونا هم پیام های خواهیم داشت و نظریات اونا را خواهیم داشت. در کل نشستی که تا به حال داشتیم نتیجه چی بوده که حکومت اکثر جوانان از حکومت تا بکنون ناراضی هستند و فعالین مدنی هم که باید کارهایی را میکردن تا کنون نکردن. بله یک شنونده را روی خط داریم. بله سلام علیک رادیو آزادی بفرمایین. بله سلام علیک صدای ما را میشنوین؟
بله سلام علیکم تاسی او تزادی را دو چول آوریدون
کنم. علیکم سلام رو بخیر آقلی زان بدی معرفی که
او مننه عبدالکبیر تکین سره خبرې کوي.
عبدالکبیر جان لکم ولاتنا
او د زابل
او تر ځوانانو پاستازیتوب بلته موږ سره خبرې کوي او کنه د ځان پاستازیتوب
لږ په ټول کې د ځوانانو پښتون باندې وځه کې زمي نظر به ورکم د
زابل د ځوانانو په نوم ده. او د زابل د ځوانانو سنز ډېر په کوم برخه کې دي؟
بله او مننه کو ګورو شغل یمنی پتیر حکومت هم پیشتیوی ساتوه، یعنی پتولو که امکانات مرز درلود دلده چی در زوانانو در سنزو در دایمی حال در پاره مرز یو تگلار یو ترح او یو سجو کری وای چی در غفتولی در دایم در پاره حسی وای او زوانانم پا در غندازه چنن در سنز رازدات او پیوان دی نوای اختا تاسیو گوری در افغانستان در پوسو دیره بخد ما خو بد وختانه د ځوانانو د انرژي څخه د ځوانانو د لایقات او استعداد څخه پرې استفاده نه کوي. کله چې ملي والی حکومت راغی د کمپاین په شپو کې ځوانانو ته وعده کوله چې موږ به د ځوانانو لپاره یو جلا وزارت جوړ کړو، خو هغه وزارت په امنیت باندې ودرې دی. آیا تاسو په څه ساعت کې د امنیت سره دی وژغدلا چې موږ د امکانات نه لرو، دوی به د دې څخه لرو او په دې برخه کې لازمه توجه مو شته نه کړې که څه امکانات په لاس کې لرو هغه مو ادي په مصرف سره ولي چې په ځینې ورځو کې اوس موږ عملاً ځوانان وینو. یو د نړۍ لوی ستونزه چې بیکاري ستونزه ده، نن سبا چې په افغانستان کې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تر هغه دې خواته ځینې کوم ځوانان په ځینې ورځو کې د اول درجه ورځو.
بله ډېر مننه نظرم دې وخت نظرم دی وخت سر ډیر مننه دلته سنور خوشاله اوسېږي خیر
اوسې. یو امینی صاحب اول درجه ورځو څخه روان دي. په ځینې دریم درجه ورځو کې موږ ډیر ځوانان وینو چې ډیر وخت په سیاسي مسایلو کې داسې خاموش دي چې په حالت خوره کوي، خپل موقف نه اعلانوي، خپل موقف نه نیسي، په مدني ټولنه کې برخه نه ځکه نه پرته کوي. دا ځوانانو هم د خپل امن څخه یوه لویه ستونزه ده.
بله خو دا ستونزه مخکې هغه د مدني ټولنې فعال هم یاد کړل چې ځوانان هم وایي ډېر په دې مسایلو کې کار نه پیدا کوي او خپل حق وایي نشي غوښتلی. رښتیا هم ډېره مننه د تاسو نظر نه، خوشحاله اوسېږي. خبرمن دوستانو را ګرځو مخکې مواله وکړه چې قندار ولایت سره مکړي موږ مالیکه انشالله برابر شوله او سمدغه شیبه قندار سره موږ وصل یو صادق رشتن از موږ همکار التل میلمنو سره ناس داود قندار د ځوانانو ستونزې به موږ او تاسو سره شریک کی. رشتن صاحب سلام علیکم.
سلام
رشتن صاحب ناګ موري سلام علیکم.
کار چمبر سفیر څخه مننه. بله
بله بله مهرباني وکوي دا مو کې خبره
کوم. د کندهار ځوانان وایي چې په تیر 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای شي د ځوانانو په وضعیت کې شوالي رامنځته کړي نه دي ترسره شوي. نو موږ نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې لاند بحث کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغان حکومت په دې نه دی توانېدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. زما سره دلته میلمانه دي احمد شاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان. دوی تم سره اغلا سویم په پیل کې به له عثمان صاحب څخه پوښتنه وکړو چې ستاسو په نظر د بیکاري څخه وروسته دلته په کندهار کې د ځوانانو نورې کومې ستونزې دي؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، زه احمد عثمان دغه دی. وروسته له دې د ځوانانو خو اصلا اساسي مشکل د بیکاري په د افغانستان په 14 ولایتو کې زه چې فکر کوم دا ډېر دی، ځکه ډېر دی چې د ځوانانو دپاره باید چې یو مشخصه اداره یا یو مشخص وزارت وي. کله چې هغه وزارت وي نو د ځوانانو ستونزې تقریبا تر یو ځایه پورې حل کېږي. بل دا خبره چې ځوانان دوه قسمه ځوانان دي، یو هغه ځوانان دي چې د پانتون څخه بېکار فارغه شوي دي، ډیګریانې په لاس کې، شهادتنامې په لاس کې لري، هغه باید حکومت مجبوره مکلفه دی چې غم یې باید وخوري، دوی ته د کار زمینه برابره کړي او دوی ته کار پیدا کړي او دوی ته په تجارتي سکتور کې، خصوصي سکتور کې، په کمپنیانو په دغه کې، په فابریکو کې دوی ته کار پیدا کړي، د دولت د خوا څخه، د دولت د دواړو د سکتور، د خصوصي سکتور او د دولت د خوا څخه باید دوی د دواړو خوا څخه باید حمایه شي او په ضمانت باندې دوی ته یو کار پیدا شي. یو هغه ځوانان دي چې د فارغت په دوره کې دي، یعنی په پانتونو کې دي، د تحصیل په دوره کې دي یا په مکتبو کې دي، هغوی کوشش کوي چې باید دوی ځان ته کار پیدا کړي او خپل تعلیم او تربیه وکړي. هغه نشي کېدلی ځکه چې د هر ولایت څخه کمیټې شته، هر ولایت څخه خپل پانتونونه لري، خپل لیلیه لري. دولت باید دوی ته یو مشخص معاش ورده کړي په لیلیه کې چې هغه د دوی د صابون او د یو شامپو د یو د دوی خرڅ او مصارفو دا ور برابر کړي چې هغه دوی یا خپل روزانه ژوند په مخ په پانتون او په لیلیه کې پر مخ بوځي. نو یو هغه دغه دی، یو هغه ځوانان اوس کوشش کوي چې د خپل تعلیم په دوره کې او سیاست داخل شي، کوشش کوي په فیسبوک کې تاسو ویني، په دغه ټولنیز ادارو کې تاسو ویني چې زموږ ادارو کې بدبختانه د ټولنې او د حزبونه ډېر سول او په دا ټولنې کې د ټولنو څېړنه نه کېږي. په ټولنه کې داسې ځوانان راټول کې او د هغوی په مغزو کې ناوله د شیان ور پیچکاري کې دا خپل هم د دولت سره د ځوانانو یو قسم لرې کول دي. دا ټولنو چې هغه یو ټول دا ټولنې ادارې ډېر دغه کې بیا د هغه بعد دغه دی ازبونه دي او دا زموږ دشمن کوشش کوي د زموږ سیاست لکه پاکستان او دغه انډیا غوندې زموږ په تعلیم او تربیه کې، تعلیمي ادارو کې، د سیاست ورننه باسي، د پانتونو تعلیمي ادارو کې، او دا ډېر بد اغېز لري زموږ په یو وخت کې. تشکر، سلامات.
بل پښتنه به له همدم صاحب څخه وکړو. ځوانان وایي چې په ادارو کې چې څوک په راس کې وي خپل خپلوان او دوستان راټولوي او هغوی ته د کار زمینه برابروي، خو هغه ځوانان چې څوک نه پېژني بېروزګاره دي، دغه ځوانان معتاد کېږي، غلاوې کوي او یا هم قاچاقبران جوړېږي. آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟
لومړی سلامونه. یوه لویه ستونزه عموما په اداره کې بیوروکراسي، کاغذي سیستم او هم سلسله مراتب ده چې دا یو غټ چیلنج دی. بل خبره دلته اوس مال معیارونه اوښتي دي، معیارونه داسې اوښتي چې اوس معیار استعداد، مسلک، تجربه نه بلکې قومیت پالنه او خیر خالصوب دي چې دا په ادارو کې یو غټ ستونزه ده. یعنی هغه څوک چې مستعد ځوانان دي، کار کوي، کار کولای شي، هغه ته چانس نور کول کېږي، بلکې یوازې پر قومیت او پر خیر خلکو باندې د سیستم روان شوی دی.
سایل صاحب، اکثر وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو دوی بله ګیله دا کوي چې په حکومتوالۍ او تصمیم نیونې کې بې برخې دي، چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول شوی. تاسو څه وایئ؟
مننه رښتینی صاحب، ستاسو راډیو د لایې ستاسو اورېدو سلامونه. بالکل ستاسو سوال پر ځای دی. ځوانان د ډېر راده نه دا چې اوس مثلا د مشکلات کې دا د 15 کال سره شروع دي، خو پیلا نو دا حالت رسیدلی دی چې یوازې ځوانان هغه دم صاحب د خبرې په تایید چې پر خیشو خلګي او پر شخصي روابطو باندې هغه ځوانان په تصمیم گیری کې ته شنول کیږي، اما هغه ځوانان چې د کار نظر لري، د شیر اتلونکي نظر لري، د کار اراده لري، هغه ته په تصمیم گیری کې ته چې پر بازو د مشورې کې مجلسو کې د ګډون نور کول کیږي، دا په خپل یو لوی ستونزه ده. او موږ غوښتنه کوو د حکومت او د مربوطو ادارو څخه چې ځوانان د دې بعد دا داسې نه دي، موږ شاته نه ځو، موږ مخته روان یو. نور چې په قومي مسایلو په شخصي روابطو باندې ځوانان نه راغوښتل کیږي، حقیقت کې چې هر څوک چې د کار اراده لري، فکر لري او یو تعهد لري کار ته، هغو ته باید وخت ورکول شي او په تصامیمو په نورو مشورتي مسایلو کې د ټولو څخه نظر واخیستل شي، بدون د دې چې یوازې یو شخصي ډلې امتیاز ورکول کیږي هغه په نظر کې نیول کیږي.
د بیکاری پر مسله بل یو پښتنه مترکو ورسته د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو. عثمان صاحب، څه مده مخکې د دیموکراسۍ د نړیوالې ادارې ریپورټ خپور شو چې د افغانستان د ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بیکاري او اداري فساد یاد کړ. دغه ریپورټ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 3000 ځوانانو سره خبرې کړې وې، د ملي یووالي حکومت او مشرانو څخه هم ځوانانو ناخوښي څرګنده کړې وه. آیا مني چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تیر 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په موندلو کې پاتې راغلي؟
اصلا د ټولو د بیکاری لوی عوامل چې وګوره د خپل دوی امریکایان دي، ځکه په دې خاطر امریکایان دي چې امریکایان چې کله چې افغانستان ته راغله خپل ځانو ته دوی زموږ ځوانان داسې هڅه کړله چې په ډېرو ماشو په ډېرو امتیازاتو باندې دوی دغه کله چې د دوی څخه کارونه واخیستل، دوی بیرته هغسې پرمننت مطلب نه وه، دایمي نه وه چې د دوی څخه امتیازات دوی ته ورکړي یا دوی ته نور ماشونه یا دوی بیا په یوې ادارې ته وسپاري چې د دوی څخه موږ کار واخیستل. نو ځکه دوی په لوړو ماشو په لوړو امتیازاتو باندې ودرول، دوی ولاړه. کله چې دوی ولاړل هغه ځوانان اوس موږ ته راپاتې دي. هغه ځوانان کله چې اوس موږ په دولتي ادارو کې موږ ورته وایو چې د کار زمینه شته، کار شته، هغه په لوړو معاشاتو باندې مخته شوي دي. نو ځکه دوی ته د لږو معاشو ورکول یا اخیستل دوی ته دغه نه کوي.
تشکر. اوس هم د ځوانانو پر یوې بلې ستونزې خبرې کوو چې هغه مهاجرت او له هېواده تېښته ده. تاسو ټول په جریان کې یاست چې د ناامنیو او د بېروزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونه افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان له دغه غیر قانوني لارو څخه چې تېرېږي خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. همدان صاحب، تاسو راته وویل چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزې حلولی شي.
کم فکر چې دغه ځوانان لري چې وایي مثلا موږ به ولاړ شو هېواد به پرېږدو، هېڅ کله نه، هېڅ وخت هغه ستونزې نه شي حلولی. یوه لویه ستونزه دا ده چې دلته ځوانانو ته منطقي تبلیغات کېږي، ځکه دوی بیا زړه کوي چې وطن پرېږدي. دوی داسې فکر کوي چې کله بهرني هېوادو ته اروپا ته ولاړ شي ژوند به ته سم وي، خو داسې نه ده. حتی تر دغه ځای هلته د دوی ژوند ډېر سخت دی. کله چې موږ د ځینو ملګرو سره په تماس کې شوي، هغوی وایي چې حتی رخصتي خو بیخي نه لري، کار سخت دی، ژوند سخت دی، اصول یې سخت دي، قوانین یې سخت دي، ډېر په تکلیف دي، هلته ډېر په تکلیف ژوند تېري. بله خبره دا ده چې دغه ځوانان ته چې خراب ذهنیت ورکول کېږي یا ذهنیتونه ور خراب شوي یا تبلیغ ورته کېږي چې هلته به هر څه ګلو ګلزار وي،
پکار داده چې دغه مخنیوی وسی دغه به ځای تبلیغات مخونی وسی په دې برخه کې دولت هیڅ نه دی کړی او په دې برخه کې باید دولت عامه په هوای او